خبردون کو مشال ریډیو ته په خیر اغلی وخت په پیښور کې 15 بجې شوې دي. نن د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې یو کم ډیر شمریټه ده. دا خبري سات چې د خپل همکارانو په مټ زه مجید بابر یې درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. په کابل کې په انټر کانټینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو د برید تازه حال لرو. یو شمیر نور راپورونه را سره هم شته، خو د هر څه مخ کې ورزو ګولایاسته چې د سیمې او نړۍ د حاله مخبر کی.
لومبه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان سرخار کابل په انټر کانټیننټل هوټل برید کې لستنه وژل شوی او اته کسان ژوبل دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې صوبای خود مختاری سره به صوبې نور هم مضبوط شي. او د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې د مظاهرو د مزرچین او پولیس ترمنځ نښتې شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای چې تیر شپه د کابل خار په انټر کانټیننټل هوټل په ډلېز ازانبرګي بریټ کې نه عام وګړي، دوه پولیس او شپږ بریټ کونکي وژل شوې دي. د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې د دې بریټ په ترڅ کې یو پولیس او اته ملکی وګړي وژل شوې او اته نور ټپيان دي. او شپږ تنه بریټ کونکي هم د ملي پولیسو، ملي اردو او اساف ځواکونو په ګډه عملیاتو کې وژل شوې دي. په وژل شوو کسانو کې د سپین یو وګړي هم شامل دي. د چارواکو په خبره درې تنه ځانمرګي بریټ کونکي چې تر سهار پورې مزاحمت کولو د اساف د هلیکاپټر لخوا د هوټل په چت کې ویشتل شو او وژل شو. لدې وړاندې د کابل پولیس د جنایي سیړنو مشر جنرال عبدالظاهر ویلی و چې په پیښه کې دوه پولیس، نه عام وګړي او شپږ بریټ کونکي وژل شوي دي. طالب بیان زبی الله مجاهد د دې بریټ پړه په غاړه خستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د اتلسم ترمیم له مخې اختیارات ورکولو سره به صوبې مضبوطې شي. په خبر کې د مفتي محمود فلای اوور د پرانستې په موقع خبر اعلان ته وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل
صوبی خود مختاره سره به صوبی چې کوم دي نو هغه به مضبوطیږي، هغه به موثر کیږي، اختیارات به مرادي دي، اختیارات سره سره ذمہواری به مرادي. او زه امید کوم چې ټول صوبو د پاره به دا خاص رات لري او دا به ان شاء الله د یو مضبوط پاکستان چې کوم دي د هغه لپاره مفید وي او اهم وي.
د پاکستان مرکزی کابینه 13 ورځ و نور وزارتونه د مرکز لخوا صوبوته د ورکولو منځوري ورکړي و. د اتلسم ترمیم تر مخه به 15 وزارتونه یعنی اقتصاد، دفاع، خارجه چاري، مواصلات او مالیاتي امور د مرکز تر واکلاندي وي. د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو ټرالر د سورلو په گاډو باندې ورپریوتو لکبل سلور ولسی وګړي وژل شوی او 15 پکې ژوبل دي. د پیښې په اړه یو عیني شاهد خاصدار نصیحت خان افریدی مشال ریډیو ته ویل پیخه کې جوړ شوی کسان پیښور روغتون ته د درملنې لپاره رسولي شوی دي. افغانستان حکومت د مرکزی بانک پخوانی گورنر عبدالقدیر فطرت د نیولو امر جاری کړی دی. د افغان حکومت لخوا د مرکزی بانک د پخوانی مشر د نیولو مخه د درغلیو پلټنې کول دي چې د دې پاړه ویل کیږي چې ځینې لوړپوري کسان هم پکې لاس درلود. د پخوانی گورنر عبدالقدیر فطرت چې دا مهال په امریکا کې دی په اړه افغانستان مرستیال لوی سارنوال رحمت الله نظری مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بانک رئیس پسې انټرپول ته فورما لیګلی دی او انټرپول، پولیس او امریکا سفارت یې په دې خبر کړی دی. عبدالقدیر فطرت د ګل په ورځ ویلی و چې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او د پلټنو په لټ کې ژوند ته خطره ده. د افغانستان قندهار ولایت د حج او اوقافو رئیس حاجی عبدالحلیم نامعلومه وسوالو وجلې دي. د قندهار حج او اوقافو رئیس حاجی عبدالحلیم د دفتر نه کور ته روان و چې په موټر سایکل سپاره وسوالو پرې ډزې وکړې. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې په دویمه ورځ هم مظاهره روانه دي. 13 ورځ په سلګونو مظاهرچانو باندې پولیسو د اوخکې بهونکو ګیسونه استعمال کړي وو. دا نخته پرون ناوخته د قاهره سره نږدې سیمو کې هغه مهال شروع شوې کله چې د حسنی مبارک حکومت نه د لریکولو لپاره په مظاهرو کې د وژل شوی خواوشا او 1860 کسانو په یاد کې ځینې کورنۍ راجمع شوې وي او د داخله چارو وزارت په وینا یوې ډلې دغه غونډه ګډوډه کړه او د نارامۍ راوچتولو هڅې وکړه. دا چې په تیر سموده کې اولنی ځل دی چې د حسنی مبارک د حکومت اړول وروستو په تحریر چوک کې دا ډول د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. او د یونان پارلمان نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې موخه د 28 ارب یورو په ارزښت د خرچو کمولو لپاره رای ورکول دي. نړیوال مالی صندوق یا IMF او اروپایي ټولنه وای چې یونان دې د بچت پلان منځوري ورکړي چې دې مالی بحران نه راوستلو لپاره د 130 ارب یورو قسط ورکړي چې دغه هیواد له دیوالیه کېدو راوګرځوي. د پارلمان د غونډې پر مهال د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي وو او 14 نیولی دي. دا مظاهرې د سرکاري ملازمینو لخوا اعلان شوي وې. د خبرونو پای
خبردونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکار ګلیاس وړاندې کول. په روانې خبرونې په زولای کې مو درته دا رپورټونه راوړي دي.
په کابل کې په یو هوټل باندې د وسلوالو طالبانو د برید تازه حال لرو. د صوبای خود مختاری په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې ارمان مو پوره شو.
زمونږ د ټولو پښتنو د ټولو صوبو د ټولو لس یو ارمانو چې الله تعالی سره تورسو دی. صوبای خود مختاری سره به صوبې چې کوم دي نو هغه به مضبوطیږي، هغه به موثر کیږي.
په پاکستان کې د بجلی د نشټوالي نه هر څوک سر ټکوي، خو د وابډې پخوانی چیرمین شانواز خان وایي چې دا مسله حل کېدای شي.
مونږ سره د کویلي دومره لوی غلی ذخیره ده چې هغه په دنیا کې دریم نمبر دی. دا کوله چې مونږ سره ده تر دا کوله دا په کار چې مونږ دی نه بیزی شو.
او د سواد د بریکوټ شازیا څنګه د روایاتو ښکار شوه. د رستم د تاڼې محرر مدثر شاه وایي
شادیه د لاس نونی سلا د روانه هر طرف ته روانه په کانو وشتو بیا په وړدو کو چې هغه سره دا جان بحق شو.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال سره اوسئ.
خبردونکو څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې درته ویل چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې بیګا وسلوالو طالبانو برید کړو. د دغه پیښې تازه حال د خپل همکار زبیر شمن ناورو. زبیر شمن دا مهال موږ سره د کابل نه د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. زبیر جان، د دې پیښې تازه حال څه دی؟
تازه حال خو دا ده چې د مریوب لپاره د سویل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله کې خو ټول نه تنه حمله کوونکي ول چې ټول وجل شوی دي او نه نور کسان چې بلکې دوه پولیس دي او وو ملکی کسان دي دا وجل شوی دي. او یو مثلا غواړم یو هسپانوي وګړي هم پکې وجل شوی او 14 نور ټپیان دي. یو بل نوې خبره دا راغلې ده چې د افغانستان د ملي امنیت یا خبرات ادارې ویان د اسلام شند ویل نن یې خبري کانفرنس درلوده. هغه ویل چې اصلا د حمله هدف هلته یو کانفرنس و چې په هغې کې شاوخوا اویا داخلي او بهرنیو مقاماتو ګډون درلوده او ټاکل شوی وو چې هغه تېره شپه هم شروع شوی و تر نن ورځې پورې دوام کړی و. هغه ویل چې اصلا د حمله هدف همدا و او مخالفینو غوښتل چې دغه د کانفرنس ګډونوال یرغمل ونیسي، خو هغه ویل چې دوی خپل هدف کې پاتې راغلي دي.
زبیر جمن صاحب، دا خبرونه چې دغلته کې یو شمیر د افغانستان د بیلابیلو صوبو نه گورنران او مهم چارواکي راغلي، دا غوی په اړه څه معلومات دي؟
که څه هم لطف الله مشال دا تایید کړل چې هلته یو کانفرنس پلان شوی و چې شروع کېده په هغه وخت کې، او په هغې کې شاوخوا اویا تنه د افغانستان د دولت مقامات او بهرني ډیپلوماتان موجود ول. خو په دې کې نور زیات ورنه کړل چې دغه مقامات به څوک ول، له ولایتونو څخه به چارواکي وو یا هم که د مرکزي حکومت کسان بول.
ډېره مننه اجمن صاحب. خبردونکو دا مشال ریډیو دی. د کابل نه د مشال همکار زبیر شمن راته د کابل د انټر کانټیننټل هوټل باندې چې کوم د وسلوالو طالبانو بریدو داغې پاړه راته نوې او تازه حال راکولو. خبرونکو دا مشال ریډیو دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
خبردونکو ورزو د دې خبرونې رومبني راپور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له مرکز څخه صوبو ته د ځینو وزارتونو واک سپارل د صوبو لپاره یو ښه کار ګڼلې. نوموړي دا کار د پښتنو په ګټه وباله. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې د مفتی محمود فلای اوور د پرانستې وروستو خبریالانو سره د خبرو په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نه وروستو صوبو ته ځینې محکمې حواله کول او صوبایي حقوق ترلاسه کول نه صرف د پښتنو لپاره بلکې پاکستان کې د ټول وړو قانونو ګټه ده.
زما په خیال دا ډېره لویه کامیابی ده. دا زموږ د ټولو پښتنو د ټولو صوبو د ټولو لس یو ارمانو چې الله تعالی سره تورسو دی. پروینشل اټانمي او صوبایي مختار سره به صوبی چې کومې دي نو هغه به مضبوطی گی، هغه به موثر کیږي، اختیارات به مرادي دي، اختیارات سره سره ذمہواری به مرادي. او زه امید کوم چې ټول صوبو لپاره به دا خاص رات لري او دا به ان شاء الله د یو مضبوط پاکستان چې کوم دی د هغه لپاره مفید وي او اهم وي.
په دغه دستور کې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر مولانا عطا الرحمن مشار ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په اتلسم بدلون کې یو لوی کردار ترسره کړی دی او اوس د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې خپل تیاریان برابر کړي.
دا ډوډشن چې کوم ده د جمعیت العلماء اسلام د منشورې سره ده چې سوبوته زیات نه زیات اختیارات مې راوشي. او 18 ترمیم کې د جمعیت العلماء اسلام ډېر لوی کردار و. دا زمونږ د خواهش او د منشا مطابق شوی دی. باقي پاتې دا شو چې سوبې د دې جوګدي کنه دي که ستاسو یاد دي د دې 18 ترمیم یا د منسټریانو ډیولوشن نه مخ ان اف سی ایوارډ تقسیم شوی دی. هغه کې سوبوته ډېر زیاتې پیسې ورکړې شوې دي. هغه مقصد دا و چې دا منسټریانو سوبوته زی چې سی مخکوه تلاریش.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی وای چې د دوی حکومت د غزي مارو ته مکمل تیار دی.
بالکل مونږ تیار یو او نن نیو تیار نه دا چې د 2000 تیاری مونږ کړی دی چې په کوم ورځ 18 امندمنټ پاس شوی دی مونږ خپل تیاری شروع کړو. مونږ اضافي زی مارو ته بالکل تیار یو. ان شاء الله کوشش بدای چې په خطری کې سر تورسو.
په پیښور کې د ټریفیک ستونزې هوارولو لپاره د پښتونخوا حکومت د پیښور د سنټر جیل نه تر باچا خان چوک پورې د مفتی محمود فلای اوور پرانستو کړه چې په 28 میاشتو کې به د یو عرب او اویا کروڑ روپو پورې سرته ورسی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
وګوردون ګوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې صوبو ته د اتو نورو وزارتونو د منتقل کېدو منظوري د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د کابینې په خصوصي غونډه کې ورکړی شو. ګیلانی د جولای په لومړۍ نیټه د صوبایي خپلواکۍ ورځ مانځلو اعلان کړی دی. خو د دې خپلواکۍ وروسته به د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند څه ترجیحات لري او سیاسي تجزیه نګاران په دې هکله څه فکر لري؟ سراج ظهیر په دې رپورٹ کې اورو.
تیر ماخام اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د کابینې خصوصي غونډه کې د ونور وزارتونو صوبو ته د منتقل کېدو منظوري ورکړې شو. چې پکې د صحت وزارت، د لوبو، د زنانو د پرمختګ، د ماحولیات، د خوراک او زراعت، د مهنت او تنی قوت او د اقلیتي چارو وزارتونه شامل دي. او دغه رنګ بعد د ټولو ولس وزارتونو صوبو ته د لیګلو د اخیری پړاو په 10 جون سرته ورسی. د وزارتونو صوبو ته د منتقل کېدو د کمیټې چیرمن میر زربانی مطبوعاتو سره خبرو کې د دې وزارتونو په حق لا صداسي وویل.
یہ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی رائٹلی پراؤڈ ہو سکتی ہے کہ ایک آئینی ترمیم اس نے پاس.
دا پارلمان دو مبارکی حقدار دے چې یو آئینی ترمیم یې پاس کړو او بیا دغه آئینی ترمیم عملی هم کړو. صوبو ته د وزارتونو لیږلو آخري پړاو به په 10 جون مکمل شي او دا رنګ به بیا په خپله د عمل درآمد دا کمیشن هم ختم شي او دا د ټولو صوبو لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده او حکومت نن د ولس سره کړې وعده پوره کړه. د وزارتونو د منتقل کېدو په حق لا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا ده چې هغه به د جولای په لومړۍ نیټه باندې د صوبایي خپلواکۍ ورځ مانځي. د صوبایي خپلواکۍ وروسته به صوبې د خپل ولس لپاره سي اقدامات کوي. کله چې دې لړکي مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا نه د عوامي نشل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پښتل هغه وویل
18 ترمیم امپلیمنټیشن چې کوم پروسس او نو 30 جون تک کمپلیټ شي او 1 جولای چې کوم دی نو هغه کې ټول چې کوم ذمہواریاں په عین کې وو چې دا به صوبو ته منتقل کیږي او صوبو هغه به ذمہواری او اختیار مومي نو هغه به پوره شي.
د سیاسي چارو کارپوه او خبريال اجمن خټک کشر شال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ډېر ښه ګام دی، ولې د دې خواږه به وروسته ولس ته ترلاسه کیږي؟
د دې آئینی اختیاراتو صوبې ته منتقلي په سبب باندې فوري طور باندې خو اگر چې داسې امکانات نشته چې لکه صوبو ته به داسې ریلیف ملاو شي، د صوبو عوام ته به داسې ریلیف ملاو شي چې هغوی به اطمینان محسوس کړي، لیکن دا خبره ضرور ده چې دا یو ډېر مطلب دا دی چې د صوبای خود مختاری په حواله باندې ډېر ناگزیر ضرورت و، او چې دې سلسلې کې ګامونه اوچت شي نو د دې چې کوم ښه او مثبت اثرات دي هغه په مستقبل کې انشاءالله برآمد کیږي.
د یادونې وړ ده چې د دې اووه وزارتونو د منتقل کېدو نه به 1,400 او یو کم 1,500 وفاقي ملازمین متاثر شي. په دې کې به 2,000 ملازمین وفات کې بځای کړی شي او دغه رنګ به نور پاتې ملازمین صوبو ته د وزارتونو سره لیږلی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
وګورونکو ورزو کورمې قبایلی سیمې ته. په کورمه قبایلی سیمه کې د توري او منګلو قومونو ترمنځ نښته کې شپږ تنه وژل شوي دي. دا چې دا قومونه ولې په جنګ اخته دي او اوس په سیمه کې تازه حال څه دی، په دې اړه د طارق اورکزی د رپورټ ته غوږ.
د مشاو کسانو تعلق د توري بنګخ ډلې سره خای چې د ځای خلکو پر وینا دغه مړی د منګل ډلې په قبضه کې دي. د سیمې نه د منګل ډلې سره تعلق لرونکي او عیني شاهد په دې حق له مشال لړیو ته وویل:
ما ګل زمان نما د منګل قوم سره تعلق لرم، زه د شلوزان تنګي اوسېدونکی یم. توري قوم اټی کوکلو منګل قوم مرچولي منګل قوم خپلې مرچي لګي واش پاو ته پر یخ به اغه نه بعد کې منګل قوم په دې توري قوم په مرچو باندې اټی کوکلو او هغه کې د توري قوم نه هغه مرکی وا پاسه هغه علاقه واخسته او شپې کسان کوم مردگان چې وه مرچو کې شوي وو د توري قوم هغه د منګل قوم په قبضه کې ورغله. منګل قوم سره دي هغو مرچو کې دوی نه هغه مردگان چې کوم هغه پاتې وه.
د دې نه وروسته موږ چې کله په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه یو غړی ملک حاجي حبیب الله خان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته وویل چې د منګل قوم په قبضه کې د مړو ترلاسه کولو لپاره کوششونه روان دي.
کله چې سلزنی خلکو مرلارې را ټیپ وکړلو نو بیا هغې کې تقریبا د دوه کسان د مړ شول او اته کسانو کې زخمیان وو. ټوټل د نه څه کسان مخکې زخمیان وو. نه دغو دوو کسانو مرلا د خبره شوې ده د منګلو مشرانو سره د شلوزان قوم
دغه خبره د یادونې وړ دی چې د کورم ایجنسی سرخار پړه چنار نه د شمال په طرف د شلوزان تنګي په سیمه کې 13:40 منټې باندې د یوې ډلې لخوا د برید په نتیجه کې د منګل او توري بنګخ ډلو ترمنځ نښته پیل شوې وه چې پکې د ځایي خلکو د وینا تر مخه شپږ کسان مړه او یو شمېر زخمیان شوي وو. حکومتي چارواکو تر مخه اوس په سیمه کې د متحربو ډلو ترمنځ جنگ بندي شوې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
خبرونکو دا مشال ریډیو دی. ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت لخوا اعلان شوی چې د خروټ آباد د پیښې د پلټنو عدالتي ټریبیونل خپل رپورټ پرون حکومت ته وړاندې کړی. دا چې په دې عدالتي ټریبیونل کې سو خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د خروټ آباد د خزیې څلورلارې پیښه چې 15 چچنایان پکې وژل شوي وو، د پلټنو لپاره یې صوبایي حکومت د عدالتي ټریبیونل یا ګدۍ اعلان کړی وو. د دوشنبې په ورځ یاد شوي ټریبیونل خپل رپورټ صوبایي حکومت ته ورکړ. د سلو پاڼو په لیکل شوي دې رپورټ کې د شاوخوا 28 عیني شاهدانو بیانونه لیکل شوي. د ټریبیونل په څه کم یوه میاشت کې دا رپورټ مکمل کړ. دا چې د دې ټریبیونل په اورېدنه کې څه وو، د یوې ورځپاڼې د کوچ خبریال کلیم شاه مشال
زما دغه دا دی چې کوم کسان پیښ شو په عدالت کې بیانونه ورکړل، که هغه د اف سي دي که د ډیزاسټر مینجمنت سیل دي یا عیني ګواهان دي، د هغو ټولو د بیانات څخه داسې معلومېدل چې دا کسان چې کوم دا بې ګناه وو، د دوی هیڅ قسم اصلا نه وو ورسره.
په دې یوه میاشت کې چې د عدالتي ټریبیونل کار روان وو، د پولیسو لخوا یو وار په هغه سرجن ډاکټر باقر شاه تشدد وسو چې د وژل شویو چچنایانو پوسټ مارټم رپورټ یې تیار کړی وو. وروسته بیا په همغه خبریال پولیسو تشدد وکړ چې عدالتي ګدۍ ته یې هغه ویډیویي فلمونه او عکسونه وړاندې کړي وو چې پکې د ملیشا ځواکونو او پولیسو غړیو په دې کسانو ډزې کوي. جمال ترکی چې د ده په وینا د پاکستان امنیتي ادارې ورته له همغه رئیس اختارونه ورکوي، په ده د پولیسو د تشدد قصه داسې را سره شریکه کړه.
زلکور اوتلم از خپل لکه هر وخت زرا وسم لکور پلار درې مور سیکل والا رات ودرو او ماته ول چې مور سر لار ستانیت کو بیا زور سر لار مالته چولان مالته د دې مهرر کشینی د تانی موصل ورتای هغه ته ما کارت ښکاره کې او زما کارت را وخت زمځکی وښ نازبال پاز استعمال کړ او بیا په وو کې یو پولیس والا تر غاړه ونیولم دکې بل بیا دکرا ک بیا په زکه ورزار کړم به لغت سکان را ته ونیول
که څه هم د بلوچستان د حکومت لخوا تر دې دمه د دې ریپورت پاړه څه نه دی ویل سوي خو ویل کیږي همدا ریپورت به صوبایي حکومت په اسلام آباد کې یوې خصوصي کمیټې ته سپاري او له هغه وروسته به پریکړه کیږي چې دا کیس به کوم عدالت ته وړاندې کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
خبردونکو دا مشال رادیو دی یو رپورت لرو چې تیره هفته د مردان په رستم سیمه کې یو کس سعید خپل مېرمنه شازیا بغیر له سوجه وشته او بیا یې په کاڼو سنگسار کړه د دغه پیښې په اړه باندې نور تفصیل د مشال د خبریال فواد علی شان اورو
د مردان پولیس چارواکي وایي چې دای 15 هغه ملزمان راګیر کړی دي د چا نمونه چې په اف آی آر یا لمبی تحقیقاتی رپورٹ کې لیکلی شوی وو وجلی شوی شازیا د بریکوټ اوسیدونکی وا او د نن نشپګ میاشت وړاندې د سعید سره واده کړو د رستم پولیس سټیشن محرر مدثر شاه څوک چې پخپل هم د هغه علاقې اوسیدونکی دی چرته چې دا واقع شوی وا وای
سمات نور جهان دختر میرزاده رپورٹ مسر کړو دا بریکوټ زیدون کړه چې یو شازیا نوم دا غي واده د بیروچ یو کس چې هغه نوم مسعید د سره شو په دې دوران کې چې د ماده لورو د درمیان کې نو غړېلو نچا کی به دا شپږی باندې دا خپه شو او کورته واپس رااله سره دې پس مونتا د سعید ټلیفون کو چې ته تاسو راشه دې جنې سره شادي سره د رادنامه کله چې مونږه د بیروچ ترالو نلتا سعید سره دولس دیالس مرګرو موجود شادی د لاس نونی سلا د روانه کړه هر طرف ته روانه کړه پکانو وشته بیا په اورډر کو جګی سره دا جان بحق شو
سعید چاچ دا جنۍ وجلی سوک ته او آیا د دې مرګ نه وړاندې هم هغه سوک مړکړي دي د دې پښتنې په جواب کې مدثر وای
آل لړی دي جمع سره د دې نه مخ کې دوه تین سو دو کې پکار دي نور داسې کیسونه هم دي چې زبانه تقریبا داسې چار پنج کیسونه رجسٹر دي د پولیس ته مطلب دي باغې مقدمو کې پرور باندې خپل ډز کړی چې پایګي هغه مړ دي ضرور پایګي مونږه مقدمه رجسٹر کړه 302 او دا جنۍ مخ کې ته لګیدل هوډه شی خدا ته معمولی مونږ د همشي واغ
د بیړو سمی خلک د دې مرګ کیسه کولو ته تیار نه دي او د چانه چې هم پښتنه وکړي شي نو صدارنګ جواب ورکوي
پته نشته صحیح او بس صرف کلی خلک لګیا او چې خزه مړه کړي ده
بل طرف ته نور جهان د شازی مور انصاف واړي د نسوړه جوړان دي زمون همکار نیاستا هغه خپل فریاد صدارنګ کړي وو
زما لورې رانه وتښتوه دا په پغره کې الهلک او پغره کې وشتې دا بوته زادي پیړول دي تیزادي پیړول یې زویم چې زما سره دې سلو کوشي زاجل دی ما بے ځوان ما زړی راجل دی ما بے ځوان ما
د مردان د ډیسټریکټ هسپتال ډاکټران وایي چې د نن نه یو هفته وړاندې په بیړوچ سیمه کې وجلی شوی خزه په جسم باندې د تیزاب او د کانو داغونه وو د مردان هسپتال ډاکټرانو پولیس ته په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د خزه د جسم سه سه په تیزاب سوځول شوی او په ټول جسم یې د اتیاو نسیوا زخمونه وو د خزه د اکون د تحفظ د پاره کارکونکو کامی ادارې عورت فاونډیشن یو غړي شیرین جاوید ته د قتل غندنه کړي د صوبائی حکومت د طرفه د خزو د حقونو د تحفظ د پاړه جوړ شوی کمیشن هم د دې غندنه کړي او موږ هم د دې غندنه کوو په خیبر پختونخوا کې په خزو باندې شوی ظلمونو په حق لبا موږ یو رپورت د جولای 11 نیټې باندې خلکو ته ورکوو دا عورت فاؤنڈیشن د رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې 338 خزه وجل شوې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
خوردم کو دا مشال ریډیو دے د ایس ایم ایس او سراسرا د ټلیفون سراسرا تاسو د مشال ریډیو سره خپل دارښت د مشال د ویب پانه د لارې هم ډیرا په خوله او ټینګولې شي. ورته یو بل راپور تا په کندهار کې نن غرمه ناصرګند وسلوالو کسانو د یو بریټ پر مهال د کندهار د حج او د اوقاف رئیس حاجی عبد الله حلیم وجلې دے. پولیس وایي چې وسلوال لسیمې سخت تختیدلی خودی لا هم پلټ کې دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال را کوي.
وسلوال برید نن غرمه یوه نیمه بجه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې هغه مهال وشو چې د کندهار د حج او اوقاف رئیس حاجی عبدالله حلیم له دفتر څخه خپل کور ته روان و. امنیتي چارواکي وایي چې دوه تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره و په چوڼۍ سیمه کې د حج او اوقافو په رئیس ډزې کړې دي. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرازق مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو تر پیښه وروسته سیمه خوشې کړې خو پولیس یې لا اوس هم په لټه کې دي. که څه هم تر اوسه پورې یوې ډلې هم د برید مسؤلیت نه دی منلی خو په کندهار کې تر دې وړاندې د ورته پیښو مسؤلیت د دولت مخالفو وسله والو مانه. په تېر یو کال کې د کندهار د حج او اوقافو دا دویم رئیس دی چې وژل کیږي. څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د حج او اوقافو رئیس محمد حسن تیموري د خپل دفتر مخې ته په یوه بمې چاودنه کې وژل شوی و. دې ته ورته د کندهار په زړې ولسوالۍ کې هم وسله والو کسانو په دوو وسله والو بریدونو کې یو تن قومي مشر او یو د پولیسو قمندان وژلې دي. د ژړې ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرحدي وایي چې د پولیسو پر قمندان برید تیره شپه او په قومي مشر نن سهار شوی دی چې دواړه پکې وژل شوي دي.
پرون مازدیګر موږ یو پولیسو د شاه احمد په نامه باندې کورې پنجوایي کې و. د ولسوالۍ څخه پنجوایي ته تللي پر موټر سایکل باندې یوازې و. نو بیا مخالفینو په کمین کې ختلی دي او ویشته لري او قومي سپینږری حاجي ملنګ په نامه و هغه بیا نن سهار په خپل باغ کې کار کوي. نو بیا د دولت مخالفینو راغلي په خپل باغ کې ویشتلی شي.
په ژړۍ ولسوالۍ کې د پولیسو د قمندان د وژنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی خو په قومي مشر د برید په اړه یې څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې تر څه مودې په آرام تېرولو وروسته یو ځل بیا په کندهار ښار او ځینو ولسوالیو کې د هدفي وژنو پیښو زور اخیستی دی. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
خبرونکو دا مشال ریډیو دی. د جنوبی افغانستان ورزو شرقي افغانستان ته د افغانستان په دغه سیمه کې د ملي پوسټ د چارواکو د وینا تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د پاکستان له لوري د درنو وسلو 450 بریدونه شوي چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د مشال د خبریال باز محمد عابد نه په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي پوز چارواکي وایي چې یو ځل بیا په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د پاکستانی پوز له لوري د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو د درنو وسلو 450 بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې تر سلو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د عامه اړیکو مسؤول ډګروال محمد نومان هاتیفي وایي چې په تازه بریدونو کې 22 تنه وژل شوي او 8 تنه ژوبل شوي دي.
د پاکستان لخوا 450 فایر دیسی توپ انداخ شوي دي چې دغه توپونه د دانګام په ولسوالۍ شیګل اسمار خاص کنر ویشتل شوي دي.
دی وایي چې د بریدونو له امله په سیمه کې د میشتو خلکو یو شمېر کورونه ړنګ شوي او ګڼ څاروي پکې وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې چارواکي وایي چې د تیرو درې هفتو راهیسې د پاکستان له لوري په کونړ او ننګرهار ولایت د توپونو او توغندیو بریدونه کیږي چې په ګڼ شمېر کې ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه په کډو کولو مجبوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د افغانستان په خاوره د توغندیو د ویشتلو تورونه رد کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
او خبرونکو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو نه دا وخت تاسو د خبرونو لنډی ځوري په پیښور او خوشا سیمو کې پینې بجې شوې دي. زما همکار ګلیاز سټوډیو ته راغلی دی راځي چې د خبرونو لنډیز ته وګورو.
د افغانستان سرخار کابل په انټر کانټینینټل هوټل ځانمرګي برید کې د یو اسپانوي وګړي په شمول 12 تنه وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې له پاکستان خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر سره لیدل کاته کړی دي او وایي چې پاکستان باید د راکټونو ورول تکرار نکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د اتلسم ترمیم له مخې اختیارات ورکولو سره به صوبې نور هم مضبوط شي. د پاکستان کراچۍ ښار یو عدالت د ځوان کسر فراز د قتل په تور و امنیتي اهلکار تورن ګرځولې دي. د مصر سرخار خیره په التحریر چوک کې د مظاهرچیانو پولیسو ترمنځ په دویم ورځ هم نښتې شوې دي او د یونان پارلیمان نن د خرچو کمولو لپاره رای ورکوي.
خبرونکو دا مشال ریډیو د خبرونو مو د ګولای اسنا اوریدو. د سمودیر هڅې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ روانه ده. خو پرون د پاکستان د خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر ویلی دی چې وخت اوس راغلی دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لګولو د لړۍ بند کړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر ویلی دی چې دوانو ملکونو لا د الزام تراشه سلسله بندول پکار دی. تیر ورځ افغانستان سرخار کابل کې پاکستان افغانستان او امریکې ترمنځ درې ملکی مذاکرات ورستو خبرو کې سلمان بشیر ویل چې افغانستان د پاکستان تورونه لګول بند کړي ځکه چې د دې فائدہ دوانو ملکونو ته نه رسی.
پاکستان یو مضبوط آزاد او خود مختار افغانستان لیدل غواړي چې د خپل مستقبل فیصله په خپل وکړي. غواړو چې د دوانو ملکونو دی په یو بل تورن نه لګوي او دوانو ملکونو لا دروان حالات ذمہواری تسلیمول پکار دی. کوم دغه شان په یو بل غوته وچتو نو اصل مسله به شاده پاتې شي او کله هم سیمه کې قلارې نشیرات لې.
دروان میاشتې پړومبوی ورځو کې د بر دیر په براول سیمه طالب وسلوالو بریټ کړي وو چې پکې 28 سکیورټی اهلکار وجلې شوی وو او د لړکې پاکستان افغانستان حکومت ته احتجاج هم کړي وو. د دې واقع څو ورځې وروسته د کونړ صوبې والی سید فضل الله واحدی په پاکستان تورونه لګول چې د کونړ په شیګل او مروري ولسوالۍ او ننګرهار په ګوشتي سیمه پاکستان فوج 1410 راکټ داغلي دي چې پکې یو شمیر بې ګناه خلک په نخښه کړی شو. د کونړ والي د دې بیان ورستو افغان ولسمشر حامد کرزی هم په پاکستان تورونه ولګول چې 1300 ورځو کې پاکستان لخوا 1410 راکټ داغلي شوې دي. خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمي یوسفزی وایي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو ورستو دوه ملکونو په یو بل د تورونو لګولو سلسله تر ډیره حد کم کړې و. ولې طالب وسلوال غواړي چې دوه ملکونو ترمنځ حالات کړکې چنوي. خبریال طاهر خان نه چې موږ وپوښتل چې د سلمان بشیر د دې بیان وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ د تورونو لګولو دا سلسله تر کومه حده کمیدای شي.
زما په نظر باندې دا به ځکه مشکل وي چې افغان حکومت سره سره نن پارلیمان بعضې وزیران رابلل دي چې هغه جواب ورکړي چې پاکستان لخوا هغه چې کومه ادعا کوي چې دلته نه راکټي زی اول ته خلک وجلې شوې دي دا بند کې نو الته اوس یو ډېر د پاکستان پر ضد یو ماحول جوړ شوی دی. زه ګومان نه کوم چې د سکتر لخوا چې دا کوم هغه ته خاص شوی دی په دې بیان باندې ودا بند کړی شي.
یاد دی وی چې 13 ورځ کابل کې د درې وانو ملکونو اعلی فوجي چارواکو یو مهم اجلاس هم وشو چې پکې د سکیورټي په چارو خبرې اترې وکړې شوې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
خو ګورم کو وخت شوه د نړیوالو مطبوعاتو کې راغلو مقالو ته. امریکای ورځپاڼه دی وال سټریټ جرنال وایي چې د افغانستان هغو جنگ سالارانو چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت په نسکوره کولو کې د امریکا مرسته کړې وه، د افغان ولسمشر حامد کرزی په ضد یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې چې پخوا د کورنۍ جګړې پر وخت هیواد په نسلي ډلو کې ویشل شوی و، د اتحادیې د بیرته راژوندي کېدو څرګندوي کوي. د وال سټریټ جرنال د رپورټ مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
ورځپاڼه دی وال سټریټ جرنال وایي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی خلاف اتحاد ازبک، هزاره او تاجک مشرانو جوړ کړی دی. محمد محقق د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا او عبدالرشید دوستم د دې اتحاد مشران دي. دوی اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو وروسته به شاهي حامد کرزی د نور ځواکمن کېدو کوشش وکړي. ورځپاڼه د هزارګانو د مشر محمد محقق لخلیوای چې دوی نړیواله ټولنه او حامد کرزی خبرول غواړي چې افغانستان سپر کوم لور وړل کېږي، دوی ورسره اتفاق نه لري. دی وال سټریټ جرنال زیاتوي چې اتحاد په داسې وخت کې جوړ شوی چې تیره هفته یو خصوصي عدالت د ټول پارلمان 25% غړي نااهله وګرځول. د ورځپاڼې په وینا د فیصلې هغه غړي کمزوري کړل چې پارلمان د حامد کرزی د واک د څارلو لپاره د نگراني ادارې په توګه د استعمالولو کوشش کوي. محمد محقق چې خپل هم نااهله ګرځول شوی دی، ورځپاڼې ته ویلي چې له نسلي ډلو سره تعلق لرونکي زیاتره مشران له حکومت څخه د باندې ساتل شوي دي. د پارلماني غړو نااهلي ته په اشاره سره نوموړی وایي وګوري حامد کرزی څنګه پارلمان له منځه وړل غواړي، ځکه چې پارلمان د ده ملګرتیا نه کوي. خو ورځپاڼه د ولسمشر حامد کرزی د ویاند وحید عمر لخلی لیکي چې د غړو نااهله کېدنه د ولسمشر په ګټه نه ده، خو بیا هم دا عمل په هیواد کې د جمهوریت د موجودګي څرګندوی کوي. شاغلی وحید عمر د نوي سیاسي اتحاد د جوړېدو هرکلی هم وکړي. دیوال سټریټ جرنال وایي چې په سیاسي اتحاد کې شاملو درې واړو مشرانو د کال 2009 د ولسمشری پټاکونو کې د حامد کرزی حمایت کړی وو، خو اوس دوی وایي چې د انتخاباتو وروسته حامد کرزی له دوی سره وفاداری ونه کړه. د دوی په وینا ولسمشر په پارلمان کې د خپلو حمایتي غړو پر ضد ګامونه واخیستل او له طالبانو سره د خبرو اترو هڅه کوي. احمد ضیا چې د حامد کرزی په لومړۍ دوره کې مرستیال ولسمشر وو، ورځپاڼې ته ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې هم د دوی د اتحاد د جوړېدو سبب ګرځېدلې دي. دیوال سټریټ جرنال د دې سیاسي اتحاد د پاشت پاړه د کارپوهانو لخلیوایي چې دا به په خپل منځي جګړو اخته سي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو هارون میر ورځپاڼې ته ویلي چې کله هم دوی اتحاد جوړ کړي هغه ډېر کمزوري وي، ځکه چې هر مشر د خپل قوم لپاره جګړه کوي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. ورزو یوې بلې مقالې ته ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا پوځي مشرانو امریکایي سینټرانو ته د افغانستان پاکستان په اړه دا وویل. پاکستان راځي نه ښکاري چې د حقانی او نورو اروپکو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي او باید امریکا پاکستان ته د هغه مرستو ورکولو په اړه غور وکړي چې دغه هیواد به د ترهګرو د ختمولو لپاره استعمالوي. د دې لیکنې مهم ټکي د فرخند وزیر نورو.
ای پی خبری ایجنسی د یو امریکایی پوځي مشر لخلی لیکي د پاکستان مشان په دې اړه هیڅ نه وایي چې دوی تیار دي د حقانی اور پکې ډلې خلاف عملیات وکړي. امریکا په پاکستان دا زور راوړي چې دوی دې په شمالي وزیرستان کې په حقانی ډلې پسې لاړ شي او د ماتې سره دې مخامخ کړي. د دغه ډلې په اړه امریکا وایي په افغانستان کې د میشت نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کوي. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی داسې فکر نه کوي اسلام آباد بعد حقانی ډلې خلاف خپل پالیسی بدل کړي او زیاتوي پاکستان ته دغه ترهګر ډلې خلاف د سګام پورته کولو لپاره رضا نخکاری. د امریکا یو پوځي مشر ویلیام میکراون وایي د داسې فکر نه کوي چې پاکستان به د حقانی ډلې په اړه خپل تګلاره کې بدلون راولي. امریکایي پوځ مئی په 2 نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوجو چې مشر یې میکراون کوله. امریکایي سینیټرانو ته په یو وینا کې میکراون دا هم اول د حقانی ډلې خلاف پر مخ کې تلو کې پاکستان ځینې مسلې لري. میکراون چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر نومولې دی، وایي د دوی لپاره ګرانه ده د پاکستان شمال غربي قبایلي سیمې په کنټرول کې وساتي. جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې به په راروان نږدې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوي، وایي پاکستان حقانی ډلې ته دا اجازه ورکړې چې د پاک افغان پر پوله خپل عملیات جاري وساتي. د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د وینا پر وخت جنرال جان دا هم وویل دوی په پاکستان دا زور راوړي چې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو لپاره کار وکړي. د پوځي مشرانو د خبرو اورېدو وروسته سینټر کارلیون وویل د اسلام آباد دا رویه د قبلېدو وړ نه ده او زیاته کړه که دوی د پاکستان سره مرستې کوي نو پکار ده له دغې وروسته څه بدلون هم راشي. ای پی لیکي سینټر جان لیون دا خبرې په داسې وخت کوي چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي غوښتنه کوي د پاکستان نه د اربونو ډالر مرستې واپس واخلي ځکه چې دغه هیواد ترهګر ډلو ته محفوظ ځایونه ورکوي. یو بل امریکایي سینټر لینسی ګراهم وایي دا وخت دی چې پاکستان د افغان وسلوالو طالبانو په مشر ملا عمر چاپه ووهي او زیاتوي د امریکا پوځ دا یقین لري چې عمر په پاکستان کې دی او د پاکستان د پوځ نه یې غوښتنه کړې چې هغه پیدا کړي. جنرال جان ایلن امریکایي سینیټرانو ته دا هم وویل په افغانستان کې چې د امریکایي پوځ خلاف کوم بمونه استعمالیږي هغه په پاکستان کې جوړیږي او زیاتوي دوی اسلام آباد ته ثبوتونه هم ورکړي چې دغه بمونه د دوی په هیواد کې په کوم ځای کې جوړیږي.
وګورونکو دا مشال ریډیو دی ورزو یوې بلې مقالې ته. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د پاکستان په پټاباد خار کې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته دغه خار لوستونکو او استادانو ته د ورپی خوستونکو په اړه یو راپور خپور کړی دی او لیکي چې د برتانیې د سکولونو یوې ډلې د پټاباد له لوستونکو او استادانو سره لدې قبل خپل اړیکې پرې کړې دي چې په دې خار کې د نړیوال ترهګر تنظیم د پخواني مشر اسامه بن لادن استوګنې د ځایي خلکو شهرت ته هم زیان رسولی دی. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمی د دغه راپور مهم ټکی دراوروي.
ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د پاکستان په بټاباد شار کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا په خپل سر د اسامه بن لادن د وژلو عملیاتو کوي خو ته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي نو بلې خوا ته د دې شار پر لوستونکو او استادانو هم بد اغیز کړی دی. د بټاباد د یو سکول چارواکي ظفر عباسی وایي چې له اسامه سره یو ځای د دوی تړل د افسوس وړ خبره ده ځکه چې د بټاباد د اوسیدونکو او لوستونکو د اسامه یا د هغه له کار سره هیڅ غرض نه و. راپور لیکي چې په 2008 کال کې د بټاباد څلور حکومتي او یو شخصي سکول د برتانیې په بلک برن شار کې د څلور سکولونو سره ملګرتیا پیل کړه. ورسته له هغه د دواړو شارونو د لوستونکو ترمنځ د کلتوري او شوونیزو هلو ځلو بدلون وده وموندل او ماشومانو یو بل ته خپل نظمونه لیږل او پر کامی ورځو یې مبارکیانې ورکولې. د دوی د لوست کمرې هم له یو بل سره د ویډیو کانفرنس له لارې وصل سوې چې د یو اړ لرونکي کس له وینا سره سم 48,000 ډالره لګښت پر راغلی. د دوړ خو ترمنز د اړیکو د بیا رغول لپاره د برتانیې د نړیوالو کلتوري اړیکو ادارې بریټیش کونسل د دوه اړخیز پروګرام د بیا منظم کولو هڅه وکړه او د مای پمنس کې بلک برن ته د بټاباد د 15 استادانو د سفر انتظام وکړي. د مای په دوهمه نیټه د اسامه بن لادن تر وجل کې دوه وروسته پاکستانی استادانو وویل چې نه یوازې برتانیې ته د دوی سفر منسوخ کړل سو بلکې د بلک برن چارواکو له دوی سره د ویډیو کانفرنس د کولو پلان هم منسوخ کړی. د بټاباد یو استاد رافیا نازوای چې دا د لوستونکو لپاره یو ډیر پزړه پوری پروګرام وو خو له بده مرغه د ناسم دلیل له کبله بند کړل سو. د ای پی د یو شمیر ټلیفونونو او برېښنالیکونو وروسته بلک برن د ګل په ورځ یو بیان خپور کړی او ویل چې د بریټیش کونسل لخوا فند درول شوی دی. د بلک برن شار د شوونی مشر هری ډیون پورت وای چې د مرکز سره تر سلا کولو وروسته د پروګرام د بندیدو پریکړه وسوه. بلخوا بیا بریټیش کونسل په یو بیان کې ویلي دی چې د بلک برن او ایبټابا ترمنځ تړون د درو کلونو د فند تر بشپړ کېدو وروسته پای ته ورسېدی. د دې پروګرام د بندیدو په خبرګون کې د بټاباد د لسم جماعت لوستونکې مریم بیبی وای موږ نړۍ ته دا شوډل غواړو چې موږ ترهګر نه یو موږ لوستونکي یو او زموږ سره باید د لوستونکو په حیث چلند وکړل شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
دا مشال ریډیو دی. خبرونکو د پاکستان په خارونو کې عموما د خیب او د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو او نورو کلیوالو علاقو کې خصوصا ولس دا مهال د بجلی کمښت یا لوډ شډنګ سره مخ دی. د ګرمۍ په دې موسم کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دغې ستونزې په اړه باندې مې یو راپورټ برابر کړی دی، راځئ چې وویلو. د پاکستان په ټولو ښارونو کې عموما او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خصوصا د بجلی د لوډ شیډنګ یا تلو راتلو لړۍ روانه ده، او نن سبا د پېښور، چارسدې، مردان، شبقدر او ټولو قبایلي سیمو اولس د 12 ګنټو نه واخلي تر 13 ګنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. د بجلی د رسد د ادارې پیپکو د وینا تر مخه د بجلی کمښت دا مهال څه کم 5000 میګاواټ ته رسېدلی دی. د ګرمۍ په دې موسم کې د بجلی د کمښت په اړه د مردان د پیرسدو سیمې یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې
د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ خلاف تیر ورځ په دیر، چارسده، شبقدر او خوش سیمو کې یو شمیر خلک لارو کوڅو ته راوتي وو، او د خپل غوسې د اظهار لپاره یې لوی سړکونه د ټریفک لپاره بند کړي وو. د شبقدر یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې
دا بجلی مسله ده چې بس دې لپاره موږ راوتي، دا روډ هم داسې دي صبحان نه بند کړی، تقریبا داسې د پهلوان قلا پورې دا کسان راوتي دي، روډ بند کړی وای که نن ټیک نشو بجلی بیا به هم بندو.
د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په چارسده کې خود هم یو مظاهره کړې وه. په دغه مظاهره کې یوې برخه اخیستونکې میرمنې صفیه نوروز مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبه کې بجلی د ټولو نه زیاته پیدا کیږي، بیا ولې د دغې صوبې ولس د بجلی دومره زیات کمښت سره مخامخ دي؟
بجلی زما دا مزید په نور خلک
بالکل
زما د اسفندیار نه امید ته پوس کوم چې دا خو وی چې دا سوچ په اوباسه مولا اسفدی اوچت.
په دې لړ کې مشال ریډیو چې کله د وابډا چیرمین شکیل دورانی نه پوښتنه وکړه چې د بجلی دا لوډ شیډنګ به کله کم یا ختم شي، نو هغه وویل چې د تعلق په پاکستان کې ډیمونو جوړولو او د بجلی جوړولو لپاره نوې موقع لټولو سره دی، او د بجلی د رسد ذمہواری د پیپکو سره ده. ښاغلی شکیل دورانی زیاته کړه چې په دې لړ کې په باشا او د یامیر ډیمونو به کار زر تر زره پیل شي.
په باشا ډیم مونږ کار شروع کړ، د لینډ اکوزیشن مو شروع کړ، د دمکو څه پیسې هم خلق کړل، او په مین ډیم به ما په خیال کې یو کار کې دمه نن کار به شروع شي. نو وخت خو به لګي، ما په خیال کې اته کاله خو نومنی لګي، اته نه کاله. خو د باشا ډیم نه علاوه، د امیر باشا ډیم نه علاوه، حکومت دا نسیمه شروع کړې دي هر لکه د پن بجلی او د ترمل پار او د تر کول بلا ډېر سکیمونه دي سره د پرایویټ سیکټر د انوالومنت کنه، نو سکیمونه خو د سرکار ډېر کوي.
هغه دا هم ویل چې په پاکستان کې کوئله او اوبه دومره په زیات مقدار سره موجود دي، په دې لړ کې غټې منصوبې زر تر زره شروع شي، نو د لوډ شیډنګ دا مسله حل کېدای شي. خوردونکو دا مشال ریډیو دی. د بجلی د کمښت دغې ستونزې په اړه مې لږه شیبه مخکې د وابډې پخوانی چیرمین شانواز خان نه چې دا مهال په پېښور کې اوسیږي د هغه نه پوښتنه وکړه چې دا د بجلی د کمښت ستونزه سیاسي ده او که تکنیکي، نو هغه راته څه داسې ځوابونه راکړه.
تکنیکی په دې دا چې څنګه ډیمانډ چې کوم نه ډېر دی او څنګه پیداوار د بجلی لږ دی، سیاسي په دې دا چې نه لاسو حکومتونو دا دغه ونکه چې بای دا بجلی پیداوار چې کوم دی د ضرورت خو به زیاتي دا په کار چې دې لپاره نور تاسو ډیمونه جوړ کړي نور پاور هڅونه جوړ کړي هغه بالکل ونه شي.
شهنواز خان صاحب بعضې وخت خبره کیږي، سیاستدانان خبره کوي چې د خیبر پختونخوا بجلی پنجاب استعمالی یا د پنجاب بجلی بل صوبه استعمالی، دا څومره رښتیا دي؟
دا فلحال دا د بجلی دغه چې کوم دی چې دا بلبل فلحال د بلبل کوو دغه نه دی چې دا ټول یو اداره ده چې هغه وابډه دا وابډه جوړه شوې وه ریم چیرمین پک شوی مږي او دا ټول ډیمونه چې کوم دي دا وابډه جوړ کړي دي، دا یو صوبې هم نه جوړ کړي دي. نو صوبې که ورکوټه ورکوټه چېرته پاور هاوسونه جوړ کړي په هغې باندې خو دا یې حق نه دی، او دا خو دغه دی اگر چې زن چې کوم دغه دستور دی هغې کې دا دغه شتلې چې وای کوم صوبه کې کوم ډیم وي کوم صوبه کې چې کوم پاور هاوس وي نو دا هغې چې کوم دغه دی آمدن خرڅ مرڅ وباسي نو کوم آمدن چې پاتې شي هغه به هغه صوبې ته ورکوي شي.
په دنیا کې خو نور قسمونه ډېر د بجلی د جوړولو دپاره استعمالیږي، لکه د نیوکلیایي ټیکنالوژي یا نور داسې د ګیس ذریعې. پاکستان کې ګیس هم شته، تیل هم شته، نو صرف د دې اوبو باندې چې د خلکو اختلافات
دي د دینه موږ مخ نشو اړولې چې بل طرف ته لاړ شو.
بالکل کولې شو صاحب, بالکل شو. موږ سره الله تعالی فضل له موږ سره د کویلی دومره لوی راغلې چې ذخیره ده چې هغه په دنیا کې درېم نمبر لګي. دا کوله چې موږ سره تر دا کوله دا په کار چې موږ دې نه بیږي شو موږ سره پرته ده. دا څه پرته ده؟ مطلب ته ورته وایي نالایقي ورته وایي نو شو وایي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خوردون کو دا مشال ریڈیو دے پا پاکستان کی دا ماحول سیاسی ماحول ډیر گرم دے. متحدہ قومی مومنٹ یو ځل بیا اعلان کړی چې له حکومت بیلیږي. دا چې د دې ګوند له حکومت بیلیدل به په سند صبح او په سیاسي حالاتو حکومت ساغی زوکړي. په دې اړه د کراچۍ نه ظفر کریمی دا رپورټ را لګل.
متحده قومی مومنت د مشرانو لخوا له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه د بیلیدو د اعلان وروسته 13 ورځ د دغه ګوند وزیرانو خپل استعفی جمع کړي. د متحده قومی مومنت چارواکي وایي چې اوسنی حکومت کې بیرته د دغه ګوند راتلو خبره د حقیقت څخه لری خبره ده او هغوی په هیڅ قیمت بیرته حکومت تللو ته لیواله نه دي. شنون کې وایي چې د پیپلز پارټي سره د درې نیم کاله ګډ حکومت وروسته اوس ام کیو ایم په خپل نغواړي نور حکومت کې کینی. د سیاسي چارو کارپو اشرف خان وایي چې ام کیو ایم د حکومت څخه د بیلیدو پریکړه د راتلونکو ټاکنو په تنظر کې کړې ده. دی وایي مخکې هم ام کیو ایم دغه شان د حکومت نه د بیلیدو اعلانونه کړي دي او بیا بیرته حکومت ته راغلي دي. خو زما په خیال چې دا ځل حالات بدل دي ځکه چې د اوسني حکومت دوره کمه پاتې ده. سیاسي ګوندونه د راروانو ټاکنو دپاره په پنجاب او ټول ملک کې تیارینی شروع کړی دی. ایم کیو ایم هم ورده مخه پلان جوړ کړی وو ترڅو پر اتلونکي یو نیم کال کې ټول ټاکنو لپاره تیاریانی وکړي ځکه چې اوس خدای سخکاری چې وسنۍ حکومت به خپل دوره پوره کوي. نو د یو سیاسي ګوند لپاره یو نیم کال موده د ټاکنو د تیاریانو لپاره دومره زیاته موده نه ده. څېړونکو لیکوال قیصر محمود بیا وایي چې که ایم کیو ایم بیرته حکومت ترانی شي نو کېدای شي د سند په صوبایي حکومت کې په لوړه کچه بدلونونه راشي او د گورنر یا وزیر له د چوکۍ د پاره د پخوانی صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا نوم خوښ کړی شي. دی وایي د حکومت په مخ کې بیلابیل وړاندیزونه د غور کولو دپاره پراته دي. حکومت په دې فکر کې دی چې د ایم کیو ایم تر بیلیدو وروسته کوم ډول حکمت عملی په مخ یوسي. اول خو حکومت کوشش کوي چې ایم کیو ایم بیرته پخلا کړي. خو که ایم کیو ایم پخلا نشي نو کېدای شي د سند حکومت ځینې اوسني چارواکي او د هغوی چوکیو کې ردوبدل وکړی شي او داسې خلک چې د ایم کیو ایم کټر مخالف بلل کېږي شاید هغوی ته لوی لوی چوکۍ ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د ایم کیو ایم د حکومت څخه د بیلیدو وروسته د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه نن د سند صوبایي کابینې غونډه رابللې ده چې په دغه غونډه کې به د ایم کیو ایم د حکومت څخه د بیلیدو وروسته صورتحال باندې غور کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
خوردون کو دا مشال ریډیو دی. په پېښور کې د ډین شاپینګ سنټر دکاندارانو یو مظاهره کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې دوی ته د مالکانه حقوق ورکړي شي. د مشال خبریال غلام غوث نه نور تفصیل اورو.
پېښور پریس کلب خوا کې د ډین سټریټ سنټر د تاجرانو اتحادیې د ډین سټریټ سنټر د انتظامیې په ضد یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د ډین سټریټ سنټر د انتظامیې نه غوښتنه کوي چې کومو خلکو په دې کاروباري سنټر کې دکانونه اخیستلي دي هغوی ته دی مالکانه حقوق ورکړی شي او زر تر زره دی د کینټونمنت بورډ سره د دې رجسټریشن وکړی شي. هم په دې لړ کې د ډین سټریټ سنټر د تاجرانو د اتحادیې صدر شمس افریدی مشال ریډیو ته وویل
دا احتجاج مونږ دې لپاره کړی چې زمونږ ټول دکاندارانو څومره پیمنټ هم کړی د نن نه یو لس کال وړاندې تقریبا د دې پلازې افتتاح وشو او دوی وایي چې موږ په څلوېښت میاشتې کې لکه درې کاله کې او څلور میاشتو کې تاسو له مالکانه حقوق هم درکو تاسو له به ټول دوکانونه هم قبضه هم درکو. د هغې باوجود یولس کالو شو نه موږ ته مالکانه حقوق میلاو شو بلکې فرسټ فلور او سیکنډ فلور ته خو قبضه هم نه میلاو شوې. فی یونټ فی دوکان موږ 90,000 روپۍ بیا هم ورکړې. تقریبا 32 کروڑ روپۍ جمع شوې عام ورکړې. درې کالو شو بیا یې مسافورې نه ده راکړې. او زه خصوصي طور پر د پېښور کور کمانډر صاحب ته دا اپیل کوم چې دومره غټه پلازا ده د په حدود کې جوړه شوې کنټونمنټ بورډ حدود چې کوم دا آرمی سره تعلق ساتي او د دې پلازې تر اوسه پورې نقشه نه را پاس شوې.
هم په دې لړ کې د دره ادم خیل یو اوسیدون کی چې په ډین سټریټ سنټر کې خپل ټوله پیسې لګولې ده مشال ریډیو ته وویل.
زه مصطفی د کلاخیل دره ادم خیل نه اوسیدون کې یم. ما د دوکانه 2000 کې اخستې دي. دوه دوکانه دي. بلار مې دوبه کې ټینشن ټول ټینشن اخلي. اوس به ټول کزونه مو په هغه اخستې کزونه باندې د دوکانه مو په کزونه اخستې چیف جسټس صاحب ته هغه کو اپیل کو چې دا دوکانه زړه تازه شروع کی.
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په لړ کې مې چې کله د ډین سټریټ سنټر د موجوده چیف ایگزیکټیو عبدالخالق نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
زموږ قانوني کاروای ټوله مکمله ده. مونږ چې دغه کنه څوک راځي مونږ دا ترتیب جوړ کړی دی چې ان شاء الله لذیذ اوس به مونږ اعلان کوو چې د ال جی 1 نه واخله تر ال جی 100 پورې به اول رجسٹر نه به ال جی 100 نه 200 نه 300 پورې به 300 نه 400 هغه الحمدلله مالکانه حقوق هر چا ته خپل فل ملاو شوی دی. مالکانه حقوق دې دیتا وای کنه چې کوم د نام نه هات کسان راغون شوی دی ټولګي جوړ کړی دی دوی مالکانه حقوق دیتا وای کنه چې د ډین مونږ قبضه کرا کوي.
د ډین سټریټ سنټر د پروژې او مالک شاهد اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د رجسٹریشن په مت کې کومې 2.5 کروڑ روپۍ راغون ډیکړې شوې وي. هغه روپۍ د ډینز تیر شوی انتظامیه راغونډې کړې وي او په دې لړ کې دوی په عدالت کې یو درخواست هم جمع کړې ده او دا موجوده احتجاج کوونکي د تیر شوی انتظامیه په اشارو چلیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
خبرونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو نننې د خبرونې اخیرنی راپور ترجمه. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په ملک کې د تیرې ورځې نه د پشکال بارانونه شروع شوي دي او د دې بارانونو له وجې به سخت کال سیلابونه هم راځي. د دې امکان دی. انیس اجمل د اسلام آباد نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د موسمیاتو محکمې تر مخه په ملک کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي. د محکمې چیف میټرولوجیست محمد ریاض وایي چې د پشکال دا بارانونه به د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې جاری وي او په دې موده کې په ملک کې د زیات بارانونو له وجې د سیلاب راتلو امکان هم دی. محمد ریاض زیاتوي
بالکل راتلی شي خو فلحال نشته او په دې موده کې پشکال بارانونه شروع کیږي. هغه تقریبا شروع شوي دي او دا غیر زیات کم شدت وی هغه په خاص کر شمال مشرقی پنجاب مانی کشمیر مانی او د خیبر پختونخوا په هزاره کوهستان ملکند او مردان ډویژن مانی د دې اکثر زیات دغه وی.
محمد ریاض زیاته کړه چې پر اتلن کې سلیریش ګنټو کې با په صوبه خیبر پختونخوا پنجاب او کشمیر کې د تیز باران امکان دی. بلخوا د آفتونو د نظم کامی ادارې یا د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر قادر وایي چې سخت کال با د تیر سیلابونو په شان سیلاب نه وي خو د راتلون کې ممکنه سیلاب لوجی قریبا 600,000 خلکو ته زیان رسیدای شي. هغه زیاتوي
اس سال مونسون کا فورکاسٹ محکمه موسمیات نے شیئر کیا وہ یہ ہے
د موسمیات محکمه منګ تا د روان کال په شکل بارانونو په اړه چې کم معلومات راکړي دي هغه دا دي چې عمومي طور په پاکستان کې بارانونه 1.15 ملی میټر کیږي خو سخ کال د ملک په خکته سیمو 1.40 ملی میټر بارانونه به کیږي او خیبر پختونخوا پنجاب بر سیمو او آزاد کشمیر کې بعد تر 1.5 ملی میټر پورې بارانونو کې دوه امکان دی. سخ کال چې د بارانونو کمه پیشنګوئی شوې ده د هغې تر مخه قریبا 600,000 پورې خلک د سیلابونو له وجې متاثره کېدای شي او دې لړ کې صوبایي حکومتونو په خپل ګودامونو کې د خوراک سامان دوایانې خیمې کمبلې او دغه شان نور د ضرورت سیزونه ذخیره کړي دي.
یاد دې وی چې د روان کال په 15 جون د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د راتلونکو سیلابونو جاج اغستو لپاره یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ګیلانی ټولو صوبایي حکومتونو ته د سیلاب پاړه تیار اوسېدو ان ډی ایم ای ته د سیلاب نه بچ کېدو لپاره یو صحیح منصوبه بندي کولو او د بندونو مضبوطولو پاړه حکم ورکړی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وګوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې بس لږ سات پس به پای ته رسي. خدا غي نمخ کې د ګولیاز نه د خبرونو لنډي دورو.
د افغانستان سرخار کابل په انټر کانټینټل هوټل ځانمرګي برید کې د یو اسپانوي وګړي په شمول 12 تنه وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې له پاکستان خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر سره لیدلی دي او ویلي دي پاکستان باید د راکټونو ورول تکرار نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د تلسم ترمیم لا مخې اختیارات ورکولو سره به صوبې نور هم مضبوط شي. دا پاکستان کراچی ښار یو عدالت یو ځوان کس سرفراز د قتل پتور و امنیتی اهلکار او یو ولسی کس تورن ګرځولې دی. برطانی په ایران د بیلیسټیک میزایلو چې د اټمی وسلو وړلو توان لري په پټه د ازماینې تورن لګولې دي او د یونان پارلیمان کې د خرچو کمولو په لړ کې بحث روان دی.
خبرونکو د خبرونو لنډیز مو زما همکار ګلیاز نه اوریدو. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې اوریدئ شئ. زموږ د خبرونې تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې هم کتئ شئ، لوستئ شئ یا اوریدلئ شئ. زه مجید بابر دنا اوس په دې دعا اجازت غواړم چرته چې آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. مشال ریډیو سره اوسئ چې د تازه حالاتو نه خبرېږئ او هم په دې سپو به تاسو اوس د امریکا غږ د ډیوا ریډیو خپرونې اورئ. په مخه مو خا.